په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو بیا هم نیکمرغه. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې یو ساعته ده، خو خبري برخه یې شاوخوا دیرش دقیقې دوام کوي. د دوشنبه ورځ ده، د سلواغیا دلوي نهمه د جنوري نه ویشتمه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپریږي. خو خبرونه کابل کې نن د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د استازیو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي په یو پیغام کې ویلي چې د سیمه ییزې همکاري پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې ناستې د بحث موضوعګانې دي. د ایران یوه لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې ایران، روسیا، چین او پاکستان د غونډې له اصلي ګډونوالو دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د احصایه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پایله تر اوسه څه باندې 12 میلیونه کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، پرون یکشنبه راپور ورکړ چې له 2 میلیونو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د دغو تذکرو ډیره برخه په کابل او بیا په لویو شهرونو لکه هرات، ننګرهار، بلخ او کندهار کې ویشل شوې ده. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د 2018 د کال په پای کې په جمهوري نظام کې پیل شو. د راپورونو له مخې افغانستان کې یوازې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 6 میلیونو زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي هلته د اکتوبر له 8مې د وژل سو خلکو شمیر 6500 او 500 ته نږدې سوی. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې څه باندې 15000 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. پر غزه وروسته له هغې اسرائیل بمباري پیل کړې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8مه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د حماس تر لمانځه وړلو او د یرغمل سویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې پرون پاریس د یوې غونډې کوربه و چې د ځینو پرمختګونو راپورونه یې خپاره سوي دي. اسوشیټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاریس غونډې اجنډا پر هغې طرحې بحث دی چې د یوه دوه میاشتني اوربند په بدل کې د یرغمل سویو خلکو خلاصون غواړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یو اوپتل څخه نوي ستراتیژیک کروز میزایل او توغول سول. دا په اټومي وسلو د سنبالې شمالي کوریا لخوا د کړکیچ د زیاتولو بل اقدام ګڼل شوی دی. دولتي اجنس کی سی ان ای پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه دوه میزایل د ختیځ سمندرګي پر فضا تر مزله وروسته په یو جزیره کې هدف وویشت. دا اجنس پوینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. راپور وایي دغه توغندې څه باندې وسانیې په هوا کې وو، خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې څومره مزل یې کړی او بله دا چې دوی د اوبو له سطحې که د اوبو له لاندې توغول سوي. دا د کروز میزایلو نوي ډولونه دي چې د شمالي کوریا په وینا د لومړي وار لپاره تیره چهارشنبه وازمویل سول چې د ژړ سمندرګي پر لوري څو میزایل وویشتل سول. د شمالي کوریا دا ظرفیت چې له سمندرګي څومره د توغندیو د توغولو وړتیا لري معلوم نه دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکای وایي د دغه هیواد چارواکو دوه هغه وسلول ونیول چې پرون یکشنبه یې د استنبول په یوه کلیسا کې د عبادت پر مهال یو کس په ډزو سره وواژه او د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې منلی دی. یارلیکای ویلي دغه حمله چې انقرې غندلې د استنبول د ساریر ولسوالۍ په یوه کلیسا کې وسوه او یو ترک وګړی په کې د عبادت پر مهال د دوو مخپټو وسلولو د ډزو په نتیجه کې ووژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ورو توپ اچوونکي نور احمد د جنوبي افریقا په تجارتي لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد چې د دوربان سوپر جاینټس ټیم لپاره لوبیږي پرون وتوانید په څه باندې دریو اورونو کې د سیال ټیم پارل رویالز 15 لوبغاړي اوټ کړي، په داسل کې چې یوازې 11 منډې ورکړي. د نور احمد تر څنګ د دوربان ټیم کې بل افغان بالر نوین الحق هم لوبه کوي. دوربان ټیم بیګا په لومړی پانی کې په ټاکلو شلو اورونو کې 208 منډې وکړې. سیالې رویالز خپل ټول لوبغاړي په 400 اورونو کې د 3 منډو په ترسره کولو سره له لاسه ورکړل. دمګړې د جنوبي افریقا، بنگلاديش او متحده عرب اماراتو په کوربتوب په بیلابیلو تجارتي نړیوالو لیګونو کې ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي چې د خپلو ټیمونو په بریاوو کې د پام وړ رول لوبه ولا دی خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای سي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورسی. د دغو راپورونو تفصیل په څو شپو کې اوریدلای سي. کابل باندې دوشنبه د سیمي او ګوندیو هیوادونو د وی غونډې کوربه وي چې پر بیلا بیلو مسایلو په کې بحث کیږي.
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمي هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
خلک شکایت لري چې د سیم کارتونو د ثبت شرایط ډېر سخت سوي دي.
خلک ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمایندګي ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راته وایي سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
غزنی کې اس غلون کې وای چې رواني وچکالی د اس پر ساتلو فالولو او غلولو د غره فانګو بد اغیزه کړی ده.
نو وس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه د خلکو شوق ده مینه ده، یعنی پر خو وایم نشي دا کولای يم نشي.
د امریکا ولسمشر وای چې په اردن کې د وی حمله پر مهال درې امریکایي پوځیان وژل شوی. نور مطالب هم خبرو د هیلو رنګ رادیو ډرامې بل برخه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. کابل بنن دوشنبه د سیمي او ګوندیو هیوادونو د وی غونډې کوربوي. طالبانو دا غونډه د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د ابتکار په نوم پلان کړي او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سیمه او ګوندیو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران پکې ګډون کوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفیولا ستانکزای او نور تفصیل.
طالبان وایي د کابل له دې ناستې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا او د متقابل احترام د رامنځته کولو تمه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د دې ناستې په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همداراز د سیمیز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا څانګې مشر سید رسول موسوی تیرونی ویلیو، کابل به د پاموړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوی ویلی د دې ناستې تر سراوی د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخو در راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلي وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شمول حکومت جوړولو او له ترګري سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت د سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربتوب په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیان یې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکیل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت راپیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبري استل پیل کړل، او د راپورونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوي. په دې سربېره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز لانجمنې څرګندونې هم دا څو ورځې د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یو پاکستاني ژوند ورته تر ټول افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت له سپکاوي ډکه بللي او هغه د پاکستاني چارواکو بېکفایتي ښودلې. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکیچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره 9 پاکستانیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. لا د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوڅ بلتون پالي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي خپل ښکېلتیا پکې رد کړي.
د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا د سیم کارتونو د ثبتولو بهیر سخت شوی او هر څوک نسی کولای چې خپل سیم کارت ثبت کړي. دې موضوع خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي، خو په ټکو یې ورته ټاکل شوي شرایط سختي او هر څوک یې د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکي دی وایي د برېښنایي تذکرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د په خبره اوس یوازې د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په نمایندګیو کې سیم کارتونه هم نه پیدا کیږي.
دا څو ورځې کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوی دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کیږي. خلق ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمایندګۍ ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکوي، سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکو احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمایندګیو ته ورغلی دی، خو دا چې برېښنایي تذکره نه درلوده سیم کارت یې نه دی ترلاسه کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي اندغه بهانه د شرکت د خونې وي چې برېښنایي تذکره راوړي تر څو موږ تاسو ته سیم کارت درکو، او بهانه بل دا ده چې سیم کارتونه هم نشته. نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لاس او ګریوان استو.
و موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا پر رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي نن ټولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نوي سپارلې، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولې دي. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکه لري. په تیر جمهوریت نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نشي کېدلای چې د خلکو باندې موږ تر دې حد پورې فشار راولو چې یعنی بخي اخري حد پورې چې دوی نشي کولای چې حتی خپل یو شخصي ټلیفون ولري. نو په دې اړه باید کار وشي، د خلکو ته اسانتیا په دغه باندې سیم کارتونه ورکړل شي، خدمات ورکړل شي.
خاغلی نیازی وایي د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانه لارې هم ولټول شي تر څو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا په لنډ مهال کې نشي ترلاسه کولای هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. خلک د سیم کارتونو د ثبت لپاره سي او دغه شان په بازار کې د سیم کارتونو د نشټون څخه داسې مهال شکایت کوي چې د روان 1402 مریض کال د مرغومي میشته په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکسپانه لیکلیو د سیم کارتونو د ثبت د بهیر لا بشپړې دوه وروسته به د ګرځنده ټلیفونونو د ثبت لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې وار لمخې د خلکو اندېښنې را پرولې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسل کې چې په ونسن کې په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبل شمیر د پاموړ لوړ دی. ځینی موټر چلوونکي او شاریان وایي چې په موټر کې د سفر پر مهال د سیټونو د خوندیتوب له کمربند استفاده ډیره رواج نه ده. د ټرافیکي چارو پوهان په دې باور دي چې د خوندیتوب کمربند نه کارول په ټرافیکي پیښو کې د زیانونو کچه زیاتوي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په افغانستان کې یو شمېر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې د نننه د سفر یا په ښاري موټرو کې د ورځني تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندیتوب کمربند تړل دود نه دي. د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مو وخت کې شهر میرے مې هر ځای کې میرے د موټر سفر
کله چې موږ خرد زو موټر کې ګرځو او یا په هر ځای کې سفر کوو هیڅ کمربند نوی نو چې موټر چلون کې ولري قانون پلي کړی د موټرو یې منی کمربندونه هیڅ نه کوي په بشپړه توګه جلا دي او ما هیڅ کله نه دی لیدلی کوم غوړو چې وتړو یا او څه وایو دا به خلکو ته جالب وي ځکه تر اوسه کمربند تړل دود شوی نه دی
د چشمی مردم یک چیزی جالب یست، یک چیزی نوی یست، یک چیزی متفاوت یست. مردم تا هنوز رواج نشده کمربند بستن.
یوشمیر موتر چلوون که هم وایی چه موتر رو که دی خوندی تاب به کمربندون و ترل او کاروانه دی دوی ترمنز دیره لگه ده. دی دوغ موتر چلوون که پا وینا دی طالبان و دی حکومت او پا تیر حکومت که دی ترافیک و ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشټوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو له مخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتاب کمربند تړل جدي و نه ګڼي. حشمت او حسینه دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
د موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی څوک نه تړي خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیښه کیږي تاسو ساتي نه پرېږدي چې له ښیښې بهر ووځئ
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډېرېدو له لاملونو څخه یو دی چې یو یې د ایمني کمربند نه اغوستل دي البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له زرو ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي ومو غوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندیتاب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې
د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي په موټرو کې د خوندیتاب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي
که د موټرو کمربند ونه تړل شي حتی یوه ډېره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي شیشې خوا ته لویږي ستاسو شاته ناست کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپي کېدو او حتی د مرګ ریسک ډېر لوړوي
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندیتاب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندیتاب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جو بایدن پوینا دا برید د ایران پلو ملیشو لخوا سوی دی. دا مهال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې دی ردی. سپی بلاستنگزی او نور تفصیل.
د امریکا پوځ تیر ماښام تایید کړه چې یوې بی پلوټ الوتکې له سوریې سره د اردن پولې ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې درې امریکایي عسکر وژل شوي او شل نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا برید د ایران پلو ملیشو کار و. د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده. هغه زیاته کړې دغو درېو امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅکله میړانه نه هیروي. بایدن ټینګار کړی له تراګری سره به د امریکا مبارزه روانه وي. د هغه خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دو عسکرو ژمنې ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو. د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده. اردن له عراق، سوریې، اسرایلو، سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري. دا مال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې میشت دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د اوسني وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان افغانستان له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. د اردن ټلویزیون د دغه هیواد د حکومت د ویان له قوله ویلي دغه برید د اردن پر خاوره خو د سوریې له پولې بلې غاړې ته شوی دی. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړی او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سخت دریځو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې یمنی اوس یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعالو ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دری ژبې د ادبیات استاد لیکوال او د ژبې او ادب په برخه کې چیرونکې پوهان محمد ناصر راهیاب وفات شو. نموړې د هرات ادبی ټولنې د مشرتابه پلاوی غړي هم وو او ګڼ آثار یې پاتې دي.
د فارسی دری ژبو او ادبیات استاد لیکوال او چیرونکې پوهان محمد ناصر راهیاب ته یک شنبه په ورځ د سلواغې په اتمه سهار څلور بجې وفات شو. د هغه د مړینې لامل د زړه حمله بدل شوې ده. محمد ناصر رحیاب په 1918 کال کې د کابل د علوم اکاډمۍ څخه د هرات پوهنتون ته د استاد په توګه دغه ولایت ته تللې او دیرش کال یې د هرات پوهنتون د ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړې ده. پوهان رحیاب 15 کال د هرات پوهنتون علمی مرستیال وو. محمد ناصر رحیاب له 1918 کال څخه تر مرګه پورې د هرات ادبی ټولنې د مشرتابه پلاوی غړی هم وو. د لهرات پوهنتون څخه تر تقاعد وروسته کابو 15 کاله د غالب پوهنتون چې د هرات یو له خصوصي پوهنتونونو څخه دی د رئیس پتوګه دنده تر سره کړې ده. نوموړې په علوم اکاډمۍ کې سر محقق او د خراسان مجلې مسؤول مدیر هم پاتې شوی دی. یو شمیر ادیبانو او فرهنګیانو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د محمد ناصر رحیاب پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د هرات ادبی ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د دې ټولنې د رئیس او مشرتابه په حواله د نوموړي مړینې د افغانستان د علمی ادبی او کلتوري ټولنې لپاره یو ځای بللې ده. د هرات ادبی ټولنې مشر محمد داوود منیر ازادي رادیو ته ویل د محمد ناصر رحیاب غنو چېړونو په ملي او نړیواله کچه لومړی مقام ګټلې ده.
چې د فارسی ژبې او ادبیاتو په برخه کې په افغانستان کې بل هیڅ څېړونکی د استاد رحیاب ځای نشنی ولا او نه څوک د هغه ځای ډکولی شي.
د هرات ادبی ټولنې د رهبرۍ غړي سعید حقیقي هم محمد ناصر رحیاب د فارسی ادبیاتو په برخه کې یو له کمسارو شخصیتونو ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل
استاد در عرصه ادبیات
فارسی ادبیات په برخه کې استاد یو له نادرو شخصیتونو څخه ګڼل کېدای شي چې د فارسی ادبیات په برخه کې پراخ مطالعه او پراخ پوهه درلوده. هغه په فارسی عروضو کې ډېره ژوره پوهه درلوده او د ژبپوهنې او عروضو تدریس یې کاوه. په پوهنتون کې د ادبیاتو بیلابیل ډولونه تدریسول او د دې ترڅنګ استاد ډېر زیارکښ او په کار پوه لیکوال.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د لویدیزی حوزې خبریالانو ګروپ کې په یو لیکلي پیغام کې د خواشینۍ د څرګندولو ترڅنګ محمد ناصر رحیاب د هرات یو نیک شخصیت بللې ده. د هرات ولایت د ادبی ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سپیددام داستان نویسی در افغانستان، سفک و سبکشناسی، گورا بابا د مزن، شعر هنر زبانی زیبا، نقد ادبی او لسګونه نورې څېړنیز مقالې د استاد محمد ناصر رحیاب د ادبی اثارو برخه ده چې ځینې اوس په پوهنتونو کې هم تدریسیږي. ویل کیږي محمد ناصر رحیاب په دې وروستیو کې د بیدل او مولانا په اړه پر یوې څېړنه کار کاوه چې ټاکل شوی و د کتاب په بڼه خپره شي، خو دا ښکاري چې د هغه لمړني سره دا څېړنه نیمګړې پاتې شوه.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي له کبله کلتور، ګړدود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی دی. د دوی په وینا چې هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی همالته جلا ژبه ګړدود او رواجونه رامنځته کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوې دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دي چې یو بل تر واسه شي تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس شوې هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده نو یو شبه او یو کلتوري درلوده خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نووزی مختلفو درو باندې با وجود دی چې یو قوم دی خو لهجه د جبی دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پیتیر شوی دی په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې هغه څنګه وهون کې او اس ازغلون کې چې للزګونو کلونو څخه څنګه وهی وای چې رواني وچکالی پر اس ساتنه پالنه اس ازغلونه او څنګه بد اغیزه کړی ده. دوی وای چې پلرونو او نیکونو به شپږو اسونه ساتل خو په اوسنی وخت کې چې وچکالی زیاته سوي یوازې یو اس ساتلی سي. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کروسای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دړو کې څنګه وهل کېږي. سور ژمی او د واورو موسم دی خو څاڅکی اوبونه لیدل کېږي. نه واورېسته نه باران او خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ څنګ وهونکې او اس ځغلوونکي وایي روانې سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه پالنه او لوبو زشته زیاته بد اغېزه کړي. شاوخوا شپېته کلن حاجي فتح محمد شلګروال اسپور او له کلونو راییس ته څنګ وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې څنګ وهلې. زموږ په کورنۍ کې به شپږ اووه اسونه ساتل کېدل خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو اس ساتو او د نورو زیاتو اسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو لاسو سره موږ ډیره مینه لرو او زخت زیات مینه وال لري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو نیکګانو شپږ شپږ وو د نیاسونو ساتلو خو وس دې خوشکالو په خاطر باندې د کاریزو دی وچوالي په خاطر باندې نو وس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده خو بیا هم هغه د خلکو شوق ده مینه ده یعنی پرې خو وایم نشي او کوله یم نشي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې په غزنی کې زیاتې واورې کېدې خو روانې وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. شپږ اتیا کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی. نو روانې وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
اسانه مستولو وخت هم ښولو اوس خوشکالۍ ده دا یو یواز لکه په جماعت سیمه نه مهرباني وکول په خلکو بوج ده. په اوله سر دغه خلکې ساتي چا شبکیان اوله زه ساتم وانه ساتم مګر را ساتم بل مال نه ساتم ما ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبه په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واوري او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 25 ولایتونو په سندیزو اوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی، خو د افغانستان د نورو سیمو په رنګه د غزنی اوسیدونکي هم د دغه سیلابي اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تکویې لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. ماشومان ګلونه دي او دغه ګلونه ساتنه او پالنه غواړي. ماشومان ځکه ګلونو سره تشبیه کیږي چې دوی په لږې توجه غوړېږي او په لږې بې پروایۍ مړاوي کیږي. د ماشومانو غوره ساتنه او پالنه د غټانو مسؤلیت دی. باید د ماشومانو په روزنه او پالنه کې له ډېر دقت نه کار واخیستل شي. دا ځکه چې که په سمه توګه وروزل شي، سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه جوړیږي، او که په روزنه او پالنه کې یې بې پروایي وکړو نو ښکاره ده چې سبا ورځ ترې غوره شخصیتونه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې زموږ ماشومان غوره راتلونکی ولري، باید نن ورځې ساتنې او پالنې ته پوره پوره توجه وکړو، سو سبا ورځ د پښیمانۍ احساس ونه کړو.
پدیشنه سهار کې د خلکو دا شور ماشور د څه لپاره دی؟ ته صبر چې دا کړکۍ نه ورته وګورم. اوهو، دا چال دی، دا دومره ډیر خلک دلته د څه دپاره راټول شوي دي؟ اوهو، امید هم پکې دی، خیالي لکه چې خپله ویډیو کوي.
خدای مرا والا، کورم ودان چې د چنارګل دوا سلام ته راغلی یاستئ، او خدای پاک دې داسې عجزو خلکو دعاګانې قبلی، تاسې ته هم دوا وکړي.
کور دې لغلې ډک شه وسات فیروزه، ټوله دنیا دې را باندې خبره کړې ده. یار، نور باید ځان له دې جنجال نه خلاص کړم. ته صبر چې د باندې ور ووځم او دا کیسه د تل د پاره ختم کړم. چنار گلا، کدا سی روانو سی د ټول عالم د خندا بشي. ورونو، زن کوم پیریم او نه کوم ملا چې زما په دعاګانو به تاسو جنت ته لاړ شئ یا به مو غوښتنې ومنل شي. ګورئ ورونو، زه یو سر او سل سودا ولرم، تر ویده کېدو مخکې سپی وخوړم، د دوا دارو لپاره د ډاکټرې فرزانې کلینیک ته لاړم چې په آسمان یې راته پیل کړ. نور بیا په ځان نه یم پوه شوی. اوس چې راویښ شم او دا ستاسو خبرې مې واورېدې، بیخي اکه ایران پاتې شوم.
دا ته څه وایې؟ ته خو دا ډېر وخت نه وي.
رښتیا دې څه نه دي پیاد؟
خیالي اعصاب مې مه خرابوه، ته صبر چې دا زخم مې در وښیم چې باور مو وشي. صبر دا دای چې دا پخمه می در وخیم دا دای وګوره دا غلا وسم پاتې دی
ها چینار ګلا تلګه چې پمنګ باندې ملانډي وای
کور دې لغه لې ډاکشا خدای دې نه کې چې پتا صبح ملانډي وکم زې आवाज په دې خبر يم چې سپي وخړم او بس
اوس نو خاشو و یو پټې شوتلې وخړه دې لا مګبول زمنګ دې سارا وېسا او ته ایس نه دی شوی
دا تاسو څه وایي زه خو روغ جوړم
خبره خو ښکاری چې خشوې دې زګه چې اس به سور نه غږی
ورونو وایم کور مو لغه لې ډاکشا چې زما پښتنه او دعا ته راغلی اس خدای دې تاسو ټولو ته خیر درکې اوس نو تاسو په اجازه زم چې ډیر کارونه لرم
دلاور خانه کا چې اړتیا جوړ شوی او کنه
سیوه مومیت خانه خو لږ صبر بوکو بل به د لیوانتوب او خیر معلومات وشي په خیر بس بس خیر اوسه چینار ګله ملک صاحب چیرته دی
تم خیر اوسه لګمخ کې بازار ته لاړو ویلې د کاریګرو څه کم دی چې ورته راوړم
چینار ګله په موږ باندې دی حق دی رښتیا هم در باندې خپو خوز باید یو ځل ماته امتحان راکې چې رښتیا جوړ شوی او کنا
کور دی لغلې ډاکشا دلاور کاکا ته څه پیږي چې په لیوانتوب کې مې څومره ګټه وکړې ما خو پرېدا د همت کارم را سره جوړ شو
یا الله خیر بیا تل ځان سره خبرې شروع کړې نو چې روغ جوړي بیا نو ځان سره ولې غږیږي چینار ګله
تاسو خو خبر نه منئ نو مجبور یم چې لزان سره وغږیږم
خ خ زه سمه ده هغه معلم صاحب دانش نه دی را روان
کومه ده
هغه دی وګوره
او ملي معلم صاحب ده
السلام علیکم ورسته له ډیر وخت
وعلیکم السلام معلم صاحب په خیر راغلی ستړی مشه صبر شي غاړه درکمه بس بس ډیر می پغی کی میټینګ وا چې اوس کو زور شوې ما اسې نه کوم سره کې مات کې
زوای زړه بنا چوي اوس خو لازوانې ماشاالله د تیر کال غوندي تر تازه
خیر یو سي معلم صاحب رازا رازا دلته زما څنګه تکین
سما ده داده زوره ورو زخم به خیر کړایم دومره خبرې وشوې او تاسو یو پښتنه مون کړه
اختیام ټول درته ملامت یو معلم صاحب ته خو په مونږ ټول باندې حق لري زموږ له اولادونو سره دی ډیر زیاریسته دی خو خیر ستاره سي او زموږ غاړه چې هر ناغه وخه بس مونږ یې پرې کوو
سلام علیکم عالم صاحب ستړی مشه
وعلیکم السلام خیر وسی والک چنار ګلا ما غوستا په بار کې ډیر اوازې ووري دي اوس خدای شکر ده روغ جوړي
خیر وسی عالم صاحب ټول خلک راته هم دا خبرې کوي خو زه په هیڅ هم خبر نه يم اوس دا سی ویریګم چې پرې تیاله ونه نشم
شکر ده چې خیر تو خود ټول کلیوالو د مجلس مالګا او خدمتګار انساني
تنوزه د پخلی غ مخره او زبل معلم صاحب سره کیسې وکما چرانه خپه ده
نه پدې خود خپګان خبره نشته ما باید خپل هم ستاسو پښتنه کړی وای
خو دې خیر درکې اوس خدا دې په خیر د سلامت کورنه په خلاصې دودي نو ستاسو غو مشرانو ته خو زمونږ ډیر زیات ضرورت ده
خیر وسی په هیدم کچيري ماته ارتیا شو غاګرا باندې کوي خوخه خبره دا ده چې زمخ کې د سلامت له جوړېدو را ورسېدم او غختل مې له تاسو سره خپل پلان شریک کړم
تومره خو نو وایره ته معلم سه زدر ته وګیم
خبره دا ده چې زمنګ په کلی کې ډیر داسې مشران شته چې لیک ولوس نشي کولای زه غواړم چې دوی لزده کړو څه خبر خمن شي له ډیر وخت مې دا پلان درلوده خو خښه چې اوسې موقع برابر شوه او زه به په دې برخه کې خپل ټول هڅه وکم
کور دی ودان معلم صاحب دا خو به ډیر ښه کار وشي موږ په دې کار کې له تا سره پوره پوره همکاري کوو بس هر وخت چې د کار پیلوو او هر څه ته د اړتیا وه موږ یې درته پوره کوو
نو زه خو وایم چې په ښو کارونو کې بیړه په کار ده کمدانه نیم پیل کړو زه ورته آماده یم
معلم صاحب د سلامت دومره کارونه نه دی پاتې چې ستاسو تدریس وته وزانډو بس په خیر پیل به کړو
چې دا سیدنو ماته یو سن پکار دی او بس
سمه ده مونږ خو پریمان لرګي لرو، یو څوک دې څوکې به تی جوړ کو او پاتې شو سنب. دا دې زمونږ د واټر پمپ خونه بالکل جوړه ده او خلو یو کوټه ده، کولای شو چې د اوس لپاره لاندې کوټې نه سنب جوړ کو که څنګه؟
خیر وسی، ما فکر نه کوم چې دومره په اسانۍ سره به زما دا پلان عملی شي، خو ستاسې غوندې مشران دې راته ژوندي وي، ستاسو په همکارۍ به ژر تر ژره دا کار پیل کړم.
وساده ګلا، څه ضرورت لري چې خلکو ته ووایې چې ته جوړ شوی؟ پرېږده چې خلک در باندې پوه نه شي، په دې کې دې ګټه ده، بس ځان په لیونتوب ووهه، خراس کاو حساب یې ممنه.
کور دې لغلی ډاکشه، زه ستا په څیر نه یم چار پوستکی په مخ راکش کړم.
ګوره نور دې زړه، زما تشه وینا وه چې تا ته مې وکړله، اوس که ته خلکو ته ووایې چې زه روغ شوی یم، خلک یې در سره نه مني.
اوس نو دا خبرې پرېږده، اعصاب مې مه خرابوه.
ښه چې نه مني نو زه به دې هم خوښ شم.
څه کوې اوس؟ مې لکه چې په بل جنجال اړوې. ها
ورونو، دا خو سوچ لیونه شوی، خدای ته وګورې ما ته دې نه خلاص کړې.
خیر خدایا، چې بیا څه وشول؟
دا په څه بلا واوښتو؟
خدای را باندې فضل وکړه که نه وژلی وم. ګورې چې چاړه یا کوم بل تېره شی ورسره پرې نږدې، او نو بایسکل نه هغه اندر هم را خلاصه کړه، که نه قسم دی چې ژوبلې. دروغ وایي چې روغ شوی دی، دا خو هماغسې لیونی دی.
دا خو به په دې کارونو باندې موږ لیونی کې لیونی، او خو ته صبر، اوس به یې هوښیاري او لیونتوب معلوم شي.
هو بالکل باید معلوم شي.
لا حول ولا، یاره مصیبت لکه چې بیا دې راته غم وکته. توکل په خدای، اوس به وګورې چې زه روغ یم که لیونی.
لرې شئ ورونو، چې ژوبلم نه کې. ښه لرې شئ.
دروغ مه وایه، زه لا اوله پوهېدم چې جوړ لی. زه وایم په دې کې به مونږ کوم چل وي.
غنچه ګل اکا، دا ته وې چې اول دې ویل لیونی دی، اوس بیا وایې چې جوړ دی.
هر څه چې وي، خو یوه خبره درته کوم، لیونی چې هر څومره ښه خبره وکړي بیا هم لیونی.
رښتیا وایې ورونو، اوس خو نو سمې خبرې کوي. چې وایې روغ یم نو روغ به وي، خپل ژوند ته یې پرېږدی، وروسته به یې په خپله چلند معلوم شي چې رښتیا لیونی دی که روغ دی.
سنگینه وروره، مشکله ده چې داسې ژر پرې باور وکړو. خدای دې نه کې هسې نه کومه خرابي وکړي.
نو دا خو اسانه خبره ده، یو ډاکټر ته بیایو، هلته به معلومه شي چې روغ دی که لیونی.
زه به نو څه ووایم؟ تاسې چې زما په خبره باور نه کوئ، نو ستاسو رسۍ او زما غاړه چاره خوا یې کشوئ کشوئ.
سنگیلالا ستالی کنه می طول اول وستا او یادم اکڑا، طول اشپا می پیتی رکڑا.
آفرین، تو خو خواری که خجه نیه، اوس نو هر چه تیار دی، مونگ من خپل کار پایل کو پخیر.
زم تیاریم، بیتره می چارج کردی دی، او لنزو دا می پاک کردی دی، طول وسائل می راوڑی دی.
زبام خلکو ته د پاکی په باره کې داسې معلومات ورکم چې ټول حیران شي. دا د ریحان جانم خندا ته ځان جوړوي. کله د ترور خوګه
خیال خانه، فکر دی وی چې د ریحان په ژبه تر ما ملالۍ ډېره ښه پوهېږي.
اوبه ګورو چې رښتیا هم داسې ده که نه.
دا ځکه چې زه له هغه سره ډېرې کیسې کوم.
ښه نو راځئ چې ثبت شروع کړو، زه به خپلې لیکنې ته متوجه اوسم او خیالي به خپل ثبت ته.
ته صبر چې زه لومړی رڼا منظمه کړم. دا دوه ریفلکتوره خو بیخي رڼا منظموي. دلته ښه ده، رڼا شته. ملالۍ خورې، ته پیل کا.
زما اصلي پیغام دا دی چې ګرانو ماشومانو، کله چې له تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په اوبو او صابون پاک ووینځئ.
ډېر ښه، له ملالۍ خور څخه به یوه بله صحنه هم ثبت کړم. هغه داسې چې د تشناب راوځي او د شمس خواته ورځي. شمس یوه جوړه داسې جامې اغوستي لکه صابون، په لاسونو کې څو دانې د صابون چکۍ نیولې دي، او ملالۍ خورې ترې اخلي.
سلام، زه صابون یم. کله چې د تشناب نه راووتئ نو لاسونه مو په ما ومینځئ، ځکه چې زه ستاسې لاسونه له مکروبونو پاکوم.
ستا لیکل شوی متن خو یې صحیح ولوسته؟
هو بالکل، هیڅ غلطي نه وه پکې. نورې نو ستا په غاړه چې څنګه ثبتوي.
سمه ده، او تر دې وروسته باید ډېر تاکید په صابون او پاکۍ وي. تر دې وروسته به د لاس مینځلو طریقه وښیي.
ډېره ښه ده، دا به ډېر ښه راشي. یوه شي ته مون باید پام وي، هغه دا چې د ریحان جان په عمر د ماشومانو ساتنه باید د خپلې مور لخوا وشي، یعنی مور یې باید پاکوالي ته پاملرنه وکړي.
سمه ده دا دې ټول چمتو دي نو موږ به شوټینګ پایل کو.
وی هغه دې پلار جان او مور جان هم راته ګوري شپنو رندار هم خان دي حسینه چې وار خطا شم
رڼا چمتو ده مایکروفون مو یې کای شاٹ اخلو ملاله جان اکشن.
سلام علیکم تاسو خو ماوس ماده کورنی غړي پیژنې زپل وشایم موږ او تاسو دی او بل نږدې دوستان شوی یو او یو بل خ پیژنو تاسو زماله ژوند خ خبر یاس چې څومره ستونزې لرم او تل مې مات خان سره لانجی وی که څه مې مات په ما ګران دی او تل څه کوم چې د خپل ژوند چاري او کړو ور سم کی خو څه وکم چې زما خبرې ته غوږ نه نیسی او تل د خپل زړه منی خو تاسو په هیګې چې موږ ولې د خپل ژوند کیسه تاسو ته کوو دا ځکه هغوی چې نوی واده شوي دي یا له واده څخه لږ وخت تیریږي باید زموږ له ژوندانه نه زده کړه وکړي باید داسې کار ونه کړي چې د هغوی په ګډ ژوند کې شخړې او خوابدۍ رامنځته کړي او ژوند یې په غم او درد کې تیر شي زموږ مسؤلین هڅه کوي چې زموږ په مرسته تاسو ته د ښه ژوند کولو لارې چارې در زده کړي تاسو پوهیږئ چې زموږ کیسه تاسو ته ډېر څه در زده کوي زه تل هڅه کوم چې د خپلو ملګرو په همکارۍ تاسو ته داسې پیغامونه در ورسوم چې په ټولنه کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي دا هغه پیغامونه دي چې ستاسو د ژوند د ښه کولو لپاره یې موږ تر تاسو در رسوو څو تاسو ترې په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلئ نو له موږ څخه مو خپل نظرونه او مشورې مه سپموئ زموږ مسؤلینو ته ستاسو مشورې مهمې دي موږ باید وپوهیږو چې زموږ کار او زیار تاسو ته څومره ګټور وو او تاسو ترې څومره راضي یاستئ.
سلام زه امید یم یو کال مخکې له ښوونځي څخه فارغ شوم که څه هم تاسو ما او زما ټوله کورنۍ ښه پیژنئ خو زه بیا هم درته وایم چې زه له تاسو ټولو سره ډیر عادت شوی یم او د زړه له کومې در سره مینه لرم هیله مې دا ده تر دې دمه چې ما کوم پیغامونه تاسو ته وړاندې کړي دي تاسو ته ګټور تمام شوي اوسي او په ژوند کې مو مثبت بدلون راغلی وي زه هڅه کوم تاسو ته هغه ګټور ښوونیز پیغامونه در ورسوم چې په چمتو کولو کې یو کارپوه او متخصصه ډله زیار باسي که تاسو ما ته ځانګړې سپارښتنې او پیغامونه لرئ زه به د دې ډلې په همکارۍ هڅه وکړم چې ستاسو سپارښتنې عملي کړم زه تل زیار باسم ستاسو د خوښۍ لپاره ټولې کړنې په مینه ترسره کوم ځکه چې ما ته ستاسو رضایت او خوښي مهمه ده زموږ مسؤلین ستاسو مشورې اوري موږ هیله لرو چې له موږ سره اوسئ او موږ ته مشورې راکړئ.
سلام زه ملاله یم دولس کلنه یم او په څلورم ټولګي کې درس وایم د دلاور خان او صدیقي لور یم دومره وخت چې له تاسو سره وم هڅه مې کړې زه خپل همزوله او ماشومانو ته د پاکوالي روغتیا او نورو برخو کې ګټور پیغامونه وړاندې کوم چې په خپل ژوند کې ترې ګټه واخلي دا خبرې او پیغامونه چې ما تاسو ته وړاندې کړي لا خپل ځان او په خپل سر مې نه دی ویلي بلکې د مسؤلینو لخوا راته ویل شوی دی زه غواړم په خپل خبرو کې تاسو ته پیغامونه در ورسوم او له تاسو سره د زړه خواله وکم ما مې کورنۍ ته لیکل واسطه هڅوي او ما ته ښه او ګټور کتابونه اخلي هیله ده چې تاسو هم د خپلې کورنۍ له ماشومانو سره مینه وکړئ وې هڅوئ او ښه لاره ور وښیئ.
سلام علیکم زه معلم دانش یم زه د خوشحال خېل د ښوونځي ښوونکی یم زه په ډېره مینه او اخلاص خپلو زده کوونکو ته درس او سبق ورکوم ځکه چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې لویان او د دې وطن خدمتګاران دي دوی د سبا ورځې وزیران او ولسمشران دي باید د نن ورځې ماشومان په غوره شکل وروزل شي سو د خپل هیواد او ولس د خدمت جوګه شي تاسو هم خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږئ سو د علم په ګاڼه سنبال او ذهن روښانه شي.
سلام تاسو ټول ما پیژنئ زه دکاندار غونچا ولیم زه کلی په کلی ګرځم او سودا خرڅوم لومړیو کې مې یو وړوکی دکانګې درلود خو وروسته مې په یو ښکلي زرنج کې ګرځنده دکان جوړ کړ سو د کلیوالو د اړتیا وړ ټوله سودا راوړم زه له خپلو کلیوالو او کلیوال مو له ما راضي دي زه بې انصافي نه کوم او نه خو چاته وړیا سودا ورکوم که زما په هکله کوم نظر لرئ هیله ده چې زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ د خدای په امان.
سلامونه ګران اوریدونکو زه سنگین یم ډیر وخت خوشو چې موږ او تاسو یو بل پیژنو تاسو زما د ژوند له ټولو رازونو خبر یاست زه د خپل ژوند او کورنۍ زیاتره کیسې تاسو ته وایم دا ځکه چې زموږ او تاسو ملګرتیا ده ما د خپل کورنۍ خوخي غم او درد ټول تاسو سره شریک کړی دي. زه د یوې باسواد کورنۍ غړیم چې تاسو زما د کورنۍ له ټولو غړو سره بلد یاست. زه هیله لرم څو د خپل خلکو هیله ته د عمل جامه ور واغوندم. زمونږ لویه هیله دا ده چې یو داسې کلی ولرو چې په ټول افغانستان کې یوه بیلګه او نمونه اوسي. د دې کار لپاره باید موږ ډېرې هڅې وکړو. زه په خپله خوښه هیڅ نه وایم، بلکې د هغه متن تابع یم چې زمونږ د کارپوهانو ډلۍ موږ ته راکوي. هو رښتیا، زما میرمنه شبنم زما د ژوند یوه ډیره ښه ملګرې ده او زه په ډیرو برخو کې ورسره مشوره کوم.
السلام علیکم، زه حاجی شیرین یم. پوهیږم تاسو به له ځان سره وایي چې حاجي صاحب خپل الوادونه څه ډول روزلي دي، مګر که رښتیا راباندې وایي دا هغه څه دي چې په ډرامه کې ستاسو د لارښوونې لپاره راوړل کیږي، سو تاسو ترې زده کړه وکړئ. ګنی په حقیقت کې داسې نه ده، په رښتینې ژوند کې زما اولادونه ډېر هوښیار، ځیرکه او بانظافته دي. هغوی تل پاکي او نظافت ته ډېره توجه کوي. دلته زما د اولادونو ناپاکي د دې لپاره ده چې ستاسو ماشومان د پاکۍ په ارزښت پوه شي او له ناروغیو وژغورل شي. زه له تاسو ټولو سره له زړه نه مینه لرم او خپلې چارې مې په خورا صداقت سره سرته رسولې دي، نو ځکه خو باید تاسو هم له ما خپله مینه ونه سپموئ. تل زما اولادونو ته دعا کوئ چې خیالي له خیال پلاونو او شمس له خزلو او ډیرانونو نه لاس پسر شي.
سلام، زه خیالي یم خو په رښتیا د خیال په ټالونو کې نه ځانګم. زه چې ستاسو لپاره هر څه کوم یا هم څه وایم، دا د دې کیسې هغه کرښې لولم چې ما ته یې سپارښتنه کیږي. په اصل کې دا هغه څه دي چې موږ ته یې زموږ ورځینی یا رښتینی ژوند راښیي. زما تل دې ته فکر وي چې انسان باید بریا ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي. زه ځوانان ښېګڼو ته رابولم. زه په رښتینی ژوند کې بې ځایه خیالونه نه ګورم، بلکې زما ژوند په فکر او په حقیقتونو ولاړ دی. دا چې زه یو خیالي بنی آدم یم، دا ماته د خپرونې د لیکوالانو لخوا ویل شوي دي چې له دې لارې تاسو ته پیغامونه در ورسوم. په دې برخه کې زه هیله لرم چې ستاسو له نظرونو نه هم خبر شم. نو تاسو ته مې وړاندیز دی چې خپل نظرونه او وړاندیزونه مو راسره شریک کړئ.
سلام علیکم، تاسو ما ښه پیژنئ چې زه شاغایم د استاذ پیروز کلینر. مخکې به مو ډریوري کوله، اوس مو د ډریوري تر څنګ یو ګرځنده هوټل هم جوړ کړی دی. درس او تعلیم کې له خپل استاذ نه تکړه یم، لیک لوستم کولای شم. تر دې دمه چې ما څه کړي یا مې ویلي دي، دا هر څه ماته د ډرامې د کارپوهانو لخوا راښودل شوي دي او ما هم د هغوی د لارښوونو سره سم تاسو ته وړاندې کړي دي. د دې لپاره چې زه تاسو ته تر دې ښه رول ولوبوم، نو مهرباني وکړئ خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ. د خدای پامان.
السلام علیکم زما ګرانو دوستانو، تاسو خو ما پیژنئ، زه دلاور خان یم. ډیر وخوشو چې ستاسو د کورنو ملموم. تاسو زما د ژوند هر څه نه خبر یاستئ او تاسو خو پوهیږئ چې ما څومره سختې تیرې کړې دي او همدارنګه له کلیوالو سره مې په کومو برخو کې مرستې کړې دي. د سلامت په جوړولو کې مې له خپل وس سره سم مرسته وکړه، په ځانګړي توګه د لرګینو وسایلو لکه میز، څوکۍ، کړکیو او دروازو په برخه کې. ما ته د خپرونو جوړونکو دا ویلي وو چې زه باید کوم کارونه ترسره کړم، ځکه دا زما نقش او رول دی.
السلام علیکم، مولوی عزیز الرحمن یم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، زه د خوشحال خیلو د کلي د لوی جماعت ملا امام یم. زمون کلیوال زما ډیر قدر او عزت کوي، کور یې ودان. زه هم د خپلو کلیوالو تر ټولو نږدې خواخوږی یم. له سپینګیرو سره سپینګیری یم او له ځوانانو سره ځوان. د کلي وړو ماشومانو ته په جماعت کې سبق وایم. زمونږ د کلي ماشومان په ډیره مینه جماعت ته راځي او د خونځي تر څنګ جماعت کې لمانه سبقونه وایي.
السلام علیکم، تاسو به زما په اړه ډیرې اخوا دیخوا خبرې اورېدلې وي، خو په حقیقت کې نه زه د چرګو غلیم او نه مې د چا ډول مات کړی دی. زه همت خان یم او دا کارونه ځکه کوم چې تاسو ته دا پیغام ورسوم چې زما کارونه سم نه دي او تاسو باید داسې کارونه ونه کړئ. زما ژوند تاسو ټولو ته یو درس او زده کړه ده. سمه ده چې پلوشه مې ډېره زورولې ده، خو دا کارونه د مسؤلینو په غوښتنه کوم. زموږ مشران زما په دې کارونو سره غواړي تاسو ته دا دروښي چې په خپلو کورونو کې تاوتریخوالی او له ښځو سره بد چلند مه کوئ. زه په رښتینی ژوند کې ډېر باادبه او مهربانه سړی، هیچ چاته مې زیان نه رسي. نو زه به بیا خپلې میرمنې او لور ته څنګه زیان ورسوم؟ ښایي تاسو به زما د بدو کړنو له امله ما ته په غوسه یاست. مگر بیغم اوسئ. زه ډیر ښه او خوش اخلاق انسان، که زما اړونده کومې کیسې لري او داسې څه مو په زړه کې وي، زموږ له مسؤلینو سره یې شریک کړئ، ځکه چې دا ستاسو خپرونه ده او ستاسو نظرونه پکې مهم دي.
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، زه ستاسو نسرینه ترور یم. ډیر وخت کیږي چې ستاسو د کورونو میلمانه یم. زما خوښیږي چې په خپل رول سره تاسو خوشحاله کوم او تر څنګ تاسو ته د ژوند په اړه ګټور درسونه درکوم. زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې د ماشومانو د زیږون لپاره زما تر کوره روغتون ډیر غوره دی، او که بیا هم اړتیا وه او روغتون ته د تګ امکانات نه و برابر، باید ناروغ مو یوې داسې دایې یا قابلې ته ورولئ چې د عامې روغتیا وزارت لخوا یې عملي او مسلکي زده کړې کړي وي او په خپلو کارونو کې قابل اوسي. کومې چارې چې ما ترسره کولې هغه د دې لپاره وي څو تاسو قدرمن ترې درس واخلئ. هیڅکله په خپل سر او د بې تجربې کسانو په مشوره خپل ناروغان متداوي کوئ، بلکې د متخصصو ډاکترانو مشورو ته غوږ ونیسئ او عملي کوئ، ځکه هیڅوک هم نه وایي چې زما شړومبې تروې دي.
سلام علیکم دوستانو، کور مو لغلې ډک شه. زه چنار ګل یم، فکر و نه کوئ چې زه لیوانه یم، ځکه زه لیوانی سپی نه یم خوړلی، روغ جوړ یم. هغه زما نقص یا کردار و چې لیوانی سپی خوړلی وم. زما رول ځکه داسې و څو ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ لامل شي. په رښتیا خو نه زه ډول وهلی شم او نه پخلی کولی شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده چې ماته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده، ترڅو تاسې خوشحاله کم. تاسې کولای شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ څو په راتلونکي کې یې عملي کړو، ترڅو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اورېدونکو، د هیلو وړانګه ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړی چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلی علمی او صحی پیغامونه په ډیره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي، سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زموږ موخه ستاسو او ستاسو د کورنیو د غړو ښه روغتیا ده، نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
منم راکا زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پوڅه خبره مو شور دی وونړو.
چنارګل کاکا ته د ملالې تو ګوره، منې را ناغست د نه راکی.
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده؟
چنارګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله نا ولې وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي، اوس زده مردار منا خوري. ته دې مانی تو ګوره.
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا، ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسه منی خوري، یواز زه خونیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی، کپو نشي ټول بنه روغ شي.
دا خو اسانه کړ دی، د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي.
وا وا څخه په خبره دی وکړه، رښتیا چې وخیاره ملاله کده هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روغتیا پاتلا به په ډیرو خبرو پوشي.
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه واوري.
وینځل په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه معلمانه خالات ټول شي سیوی
سنتی ټولنه له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.